السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي د افغانستان په اړه په مرکو او راپورونو مشتمله ده. امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر په یوه حمله کې احتمالا وژل شوی دی. په دې موضوع او دغه راز د افغانستان په نور موضوعاتو د راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې اجمل تورمان د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که ملا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګورډي په سیمه کې یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که ملا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی. لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی چې دا برید د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولې ته څیرمه ترسره شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې په سیمه کې د یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل. د پکتیکا ولی امین الله شارق آزادۍ راډیو ته وویل
انګور اډې ته هغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواو نه راغلی وو په رسمي ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
پاکستان په انګور اډې کې نږدې درې کاله مخکې د تاسیساتو جوړېدو چارې پیل کړې. هغه وخت د افغانستان حکومت په اعتراض وکړ چې دا سیمه د افغانستان د خاورې دننه ده. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته د دې سفر د هدف په اړه وویل
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او اسایش ترینوانانی دی په هغه کې ګډون کوي او هلته وینا لري.
مینپال زیاته کړه چې ولسمشر بنن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړې چې داعش، القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړي دي. اشرف غنی تیره ورځ په دوه ورځني رسمي سفر قطر ته ولاړ. په دې سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر، د خارج جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری او د کرنې وزیر اسدالله زمیر د ولسمشر ملګرتیا کوي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان کې په یو نخته کې د دولت اته وسلوال مخالفین وژل شوې دي. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان زبی الله شجاع ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون ناوخته د پولی بشیر خان په سیمه کې د وایز وکونو د بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوې دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په مرکزی بغلان کې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې جګړه روانه ده چې ویل کېږي له امله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او پنځه نوي پوله یوه یورو واوی افغانۍ او شل پوله، یو سترلنګ پاون اته نوي افغانۍ او پنځه نوي پوله، یو د امارات درهم اتلس افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پوله، زر ایراني تومنه نونس افغانۍ او څلوېښت پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه شپږ څلوېښت افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمه ییزو هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پات شي. له مهال وی سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د وسترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې برخه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف تیر ورځ په تهران کې خبری غونډه ته وویل امریکا باید په ایران کې د پنګونې د زیاتیدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یو ورځ وروسته تر دې د خبره وکړه چې لویدی زویل دوی په ایران کې د قانوني پنګونې ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادونو په اټومي برخه کې له ایران سره تړون د اتکر پر دغه هیواد د نړیوالو له لوري لګیدلې بندیزونه لرې شول. او د ترګرې پر ضد د روسیې د مبارزې اداره وایي چې څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي. د ادارې تیر ورځ ویل چې دا کسان له داعش سره اړیکې لري. دا کسان امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال نیولي دي او ویل کېږي چې له دې کسانو څخه چاودیدونکي مواد، بمونه او یو شمېر ټوپک هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني صفه 12 پښنوي اوریدای شي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام 0.15 صفه هم اوریدای شي. په همدغه صفو د ماشام له او بجو د سهار تر او بجو پوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. د رواني خبرونه په دوام کې راپورونو مرکې لرو او د غراس ونیس پروګرام ژوند پشي بو کې. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر په یو حمله کې احتمالا وژل شوی دی.
دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا مور سره وایي تر دې زیاته دا خبره کوي.
د پکتیکا والی له انګور اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وټلو هرکلای کوي.
دغه یو نوی ګام بولم د خروابتو د تحکیم لپاره.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د حکومت د سولې ورستي هڅې وستایلې. پاکستان وای نور افغانان خپل خاورې ته بي ویزي نه ورپریشتي.
د ډیر زمونږ وخت نه د افغان دولت هم د ګيله د جرأت نه خلق راځي نو موږ دا په دې سټیپ واغښلو. دا د دوه زمونږ دوه ملکونو په ګټه کیږي.
دا ځین نور راپورونه تر یو لسوبې پرې د اصلي رادیو په دې خبرونه کې اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو خبر ورکوي. دا خبر تیر ورځ ناوخت خبر شو. د افغانستان د حکومت وی سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د مشر وژل کېدا افغان دولت تاییدوي. د ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو په اړه احمد شبر راپور لري.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رويټرز اژانسته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په امر به پیلوټ الوتکې ورسره تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر تر لاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې بریټ څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې لوی وبل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال شارګوټي کې سفر کاوه. دا سیمه د بلوچستان له مرکز کوټه څخه نږدې 100 کیلومتر لري په جنوب ختیځ کې پراته ده. کوټه هغه ځای دی چې افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو شورا هلته دیره ده او فعالیت کوي. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچي ښار کې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قمندانانو د ملا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خنډ او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
د پراپور کې مو اوریدل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو حمله کې غالبا وژل شوی دی. د نړۍ اکثرو مطبوعاتو او رسنیو هم په دې اړه راپورونه خبره کړې دي. مثلا د کانادا تورنټو ستار لیکلی دی وای د طالبانو مشر احتمالا د امریکا د بی پیلوټو الوتکې په برید کې وژل شوی دی. آی بی تی تایمز چې د بریتانیا د لیکي وای د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د چین سینووا خبري اژانس هم لیکلی چې د طالبانو لوی مشر په یوه حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان دان رسپانی لیکلی دی چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا په حمله کې وژل شوی دی. د ملا اختر محمد منصور د وژلو د خبر په څنګ کې امریکایي مقامات ویلي دي چې احتمالا نوموړی وژل شوی دی. په دې موضوع احمد شبر د سیاسي چارو لکتونکي سمیم عارف سره مرکه کړې. سمیم عارف د امریکا په انډیانا پوهنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوختې او د امریکا په یو شمېر معتبرو چاپي خپرونو کې په انګلیسي ژبه سیاسي لیکنې خپرې شوې دي. د دې سوال په ځواب کې چې ولې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی، ښاغلی عارف وایي
احتمال خبره خو دلته ژورنالیستان او د رسنۍ ځکه استعمالوي چې دلته یو تخنیکی مسله شته. هغه دا چې تاسو په موریدلی چې غربي رسنۍ او بالخصوص امریکایي رسنۍ داسې راپور ورکړي چې په ډرون میزایل باندې وژل شوی، یعنی بی پیلوټ الوتکې دي. نو دا ډیره مشکله ده په تخنیکی لحاظ چې د امریکې هغه استخباراتي ادارې دا تایید کړي. نو ځکه احتمالا دوی استعمالوي، نو کله چې دوی خپل ځمکني استخباراتو سره واغه کم سورسز او منابع چې دوی په ځمکه کې لري، حتی د پاکستان استخباراتي ادارو سره هم کولای شي چې دوی دا خبره وروسته تایید کړي. بیا دا غینه وروسته دوی کولای شي واخه کار خبره وکړي. خو دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا مور سره وي تر ډیره زیاته دا خبره کوي.
عارف صاحب، ویل کیږي چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان د خاورې دننه لکه څنګه چې تاسو ته شي هم کړی احتمالا وشل شوی وي. د ملا محمد عمر د مړینې په برخه کې هم کابل ویل چې په کراچۍ کې وفات شوی او د القاعده مشر اسامه ابن لادن هم په بټاباد کې وموندل شو. لدی سره به د امریکا او پاکستان روابط څنګه شي؟
د القاعده او د طالبان خو د امریکا له نظره دوه جلا ډلې پیژندل شوې دي. همدارنګه ولسمشر اوباما څو ځلې مخکې ویلي وو چې زمونږ هدف په افغانستان کې د القاعده تضعیفول وو او موږ طالبانو سره کومه خاصه دښمنۍ د امریکا متحده ایالات نه لري. نو د طالبانو په مسله کې امریکا مخکې دومره ډېر جدي نه و، مګر د اوسني حکومت بالخصوص د ولسمشر اشرف غنی ډیپلوماسي اوس امریکا دې ته واداره کړې ده چې پایت هغه د افغانستان دښمنان هم خپل ګډ دښمنان وګڼي. نو همدا وجه وه چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې د حقانی شبکه او نور هغه طالبان چې د پاکستان خاوره استعمالوي او افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کوي، که د هغې په وړاندې نظامي عملیات ترسره نه کړي نو خپلې مرستې پرې بندوي. نو دا مرستې صرف مالی نه دي، دا تخنیکي مرستې هم دي چې د پاکستان سره امریکا دا هغه د هستوي پروګرامونو په حفاظت کې او د هغه په سکیورټي کې امنیت کې هم ورسره کار کوي. نو اوس دې داسې ښکاري، دا اوزانه داسې ښکاري چې نور امریکا هم په دې خبره کې کلک دریځ نیولی دی او په پاکستان باندې غواړي چې فشار واچوي.
د ملا اختر محمد منصور مړینه که چیرته تایید شي د سولې په خبرو به څه تاثیر ولري؟
ملا اختر منصور وژل شوی وي، نو دا خپل هغه طالبانو ته طالبانو رهبرانو ته دا یو پیغام دی چې باید د سولې او مذاکراتو میز ته راشي. کنه عواقب عام افغانستان ته خنه دي، عام هغو ته خنه دي، ځکه په جګړه کې د هېڅ خوا ګټه نشته. په تضرو په خبرو خو نه شو، تقریبا څو کاله وشو چې دوی غوښتل د افغان دولت چې د ډیپلوماسۍ له لارې دا خبره مخته بوزي خو نه شوه. نو بالاخره مجبور دی، یا پاکستان مجبور دی، امریکا مجبور دی چې نظامی بریدونه ترسره کړي ترڅو د طالبان رهبران چې په هیڅ صورت د سولې او مذاکراتو میز ته نه راځي، نو د فشار له امله به خامخا مجبور دی چې د سولې او مذاکراتو میز ته راشي.
د سیاسي چارو کتونکو ښاغلی سمیم عارف همدا اوس د سیاسي چارو یو بل کتون کې شاغله حکمت اعظمی د ټلیفون لاله را سره د اعظمی صاحب تاسو ته هم هر کله وایم. شاغله عارف د ملا اختر محمد منصور وشل کېدل د طالبانو لپاره یو پیغام و بالا ویل چې د په نظر چې دا د طالبانو لپاره دا پیغام لري چې نور باید له جګړې لاس واخلي او سولې ته مخه کړي، او ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو له هغو مشرانو څخه و چې سولې نه منله، عملاً وښودله چې په جګړې تاکید کوي، پسرلنی عملیات اعلان کړل او د سولې څلور اړخیزې غونډې ته هم حاضر نه شو. تاسو څه فکر کوئ چې واقعاً د منصور له وژل کېدو سره به نور طالبان خپل دریز بدل کړي؟
ډېره مننه، زم سلامونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورې، اول خو دا معلومه نه ده، تایید شوې نه ده چې د اختر محمد منصور رښتیا هم وژل شوی وي، او بل کله چې د موقف یا د پوزیشن د سولې پر وړاندې باندې کله باس کیږي، دا دوه نظریې په خوا څخه هم موجود وي. نو یو دا و چې مثلا دی حتی په دا ټولو طالبانو کې سولې ته ډېر هوادار او ډېر مثلا غوښتلی چې سوله وکړي، مګر دا چې د جنګ لاره غوره کړې وه په دې خاطر چې چون مثلا د طالبانو کې د یو د رهبریت تر پوښتنې لاندې و، نو که چیرې د سولې تللی مخالفتونه یې ډېرېدل، نو زه فکر کوم دا په داسې په هغه وخت کې انګرل کېدله چې دا یو تکتیکي پوزیشن دی یا د موقف دی چې د جنګ لاره غوره کړې ده. او بل دا دی که چیرې دی وژل شوی هم وي، ګورې په طالبانو کې تر ده هم لا سخدریزه شته چې هغوی ته واک نه ورکول شوی، نو دا به هغوی ته یو نوه موقع ور برابره کړي چې تر څو پورې د اختر محمد منصور ځای ناست شي.
یوه مسله، تاسې لا هم شک ګڼئ چې البته امریکایي چارواکو هم په قاطعیت سره نه دی ویلي، احتمال خبرې څرګنده کړې ده، لیکن که دا خبرې په نظر کې ونیسئ، مثلا د امریکا د کانګرس ځینو مهمو غړو په دې حمله خوشي څرګنده کړې ده، ستایلې ده. مثلا د دیموکرات ګوند غړي ادم شیف ویلي دي چې البته ادم شیف د امریکا د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر دی، چې د منصور وژنه به طالبانو ته یو لوی ګوزار وي، خو د دې لپاره به کافي نه وي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې خپلې هلې ځلې ودروي. همدارس د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین چې یو ډېر مهم مقام دی، ویل دي چې په دې خوښ دی چې منصور له منځه تللی دی. او له بلې خوا د امریکا ولسمشر په باراک اوباما په اجازه د حمله شوې ده. تاسې په خپله مطالعه لري، آیا تر اوسه پورې چې په امریکا د ولسمشر په امر کومه حمله کیږي، هغه به یوه غیر مهمه حمله نه وي؟ او دې ته په پام سره هم بیا هم تاسې شک لري چې منصور به وژل شوی یا نه وي وژل شوی؟
ګورې، زه به تاسو ته یو شی وایم، دا صحیح دی. زه به یو څه در سره بیکګراوند شریک کړم په دې باره کې چې مثلا دا حملې یا د طالبانو مشرتابه باندې څومره زیاتې شوي دي. په دې کې احتمال زه نه ردوم چې اختر محمد منصور دی وژل شوی. هغه ځینې خلک ته ما دا بریفینګ ورکړی دی، د لیپ خپل ورسره لیدلې مې دي، او دا تقریبا د دوه هفتو نه مخکې ما زما ته یو چا یو سورس یو منبع وویل چې هغه ما غوښتل چې په دې موضوع نور هم کار وکړم، چې چون هغې داسې ادعا وکړل چې په اخره کې پاکستان د افغان دولت او د امریکا د دولت د دې دواړو دولتونو سره ځینې معلومات شریکوي تر څو پورې د افغان طالبانو مشرتابه چې په افغانستان کې دي دوی له منځه یوشي. د دې منبع دلیل دا و چې مثلا پاکستان خو په خپل خاوره کې د افغان طالبانو پر وړاندې باندې براله جنگ نسی اعلانولای، چون چې دا یو بل سرخوږی یا یو بل دشمن ریج جوړوي. پاکستان په دې باندې ډیر واضح دی چې موږ طالبانو پر وړاندې نظامی اقدامات په خپل خاوره کې نه کوو.
لیکن ځینې افغان چارواکي به همدا خبره چې د پاکستان له خوا تاسې هم ورته اشاره وکړه، دوی وایي چې د پاکستان له لوري دا یو پلمه ده.
بل خدا خو سیر خو بیا دلته دی مثلا دوم الټرناتیو دا ما د ټول چې تر اوسه په هغه ابتدایي ده کې یو ما کنفرم شوی تای شوی نه دی، مګر بیا پاکستان مثلا په پټه د افغان او امریکا د دولتونو سره ځنی استخباراتي معلومات شریکول تر څو د افغان طالبان مشرتابه چې په افغانستان کې دي دوی لمین دی یوسي، او دوی دا یو لار غړل تر څو پر طالبان تر هغه حد ضعیف سي چې دوی دا خپل توانایي ونه ګړي چې جنگ نور ساتلای شي، باید سولې ته راشي. نو دا د سولې د مذاکرات لپاره یو نوو ګامې شو دی، او دا چې یعنی زه بیا هم راځم خپل دا خبرم د دې پورې وکړ چې د اختر محمد منصور خبره دا چې تاسو ویل چې ټولو په امریکا کې او یا مثلا په رسنیو په پاکستان کې چین کې او یا په برتانیې کې ټولو اخیستې ده نو دا دا ما په دې خطر ویل چې نه زین نه ردوي
په دې ته
ایدولای سم تر اوسه د ښکرا دغه نسته
بله او د دې لدینه سره څه فکر کوي اعظمي صاحب چې دې هم لکه بن لادن او د طالبانو ځین نور مشرانو په شان په پاکستان کې وژل شوی دی څه فکر کوي دا به پاکستان نړیوال حیثیت څومره تاثیر به ولري د پاکستان په نړیوال حیثیت باندې
ګوري دا خو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د سړي له استعمال نه ست چې دی دغه سوي وي او شاید ځنی داسې وایي ګوري تاسو د موضوع ډېر پیچلې ده ځنی خلک داسې وایي چې هاته دی په تیر کال چې کله زخمی شوی وو بیا په کوچلاخ سیمه کې د هغه زخمونو څخه شاید د دې مرګ رامنځته شوی وسیږي نو دا ډېر مغلقه ده چې دا دې معلوم شي
بله دا دا وایي کچیرته دا راپور منو چې دی وشل شوی دی نو باید دا هم سره ومنو چې وایي چې دی په احمدوال سیمه کې وشل شوی دی نو کچیرته دې دا مرګ تایید شي نو بیا دا خبره هم تایید ده
نو دا خو په ګوري سرتاج عزیز په خپل خبرو کې ډیر واضح په امریکا کې ویل چې د افغان طالبان مشرتابه په پاکستان کې دي نو دوی په دې باندې هغه فکر کوم بیر نه لري چې دوی وایي چې ولا موږ د مخالفین مشران زموږ په خاورو کې دي موږ ځای ورته کړی فامیلونه یو دي او د دوی زخمی تداوی کیږي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان ته کوم دغه نړۍ په دې پر کوم کارونه کې چې اخته دي یا لګیا دي کوي هغه باندې ټول خبر دی او د خپل هم دا تایید دی دا نه دی چې مثلا
دوی یو ورځ تایید وی یو ورځ نه تایید وی مثلا سرتاج عزیز یو ورځ وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی تر اغیز لاندې دي بل ورځ ویل چې نه یې دولت اغیز پینلرو
دا خو د دې شتون ری یعنی د طالبانو د مشرتابه شتون ری خو په دې معنی نه دی چې دوی به کاملا کنټرول پر ولري دوی مسله دا چې موږ نفوذ تر یو حد پورې لرو مارجنل نفوذ پر لرو مګر کنټرول نه پر لرو دوی دغه د پاکستان د موقف نه کوڅو ګوري دوی وایي چې سیدي مشرتابه یوري دي موږ ته ویلې چې مذاکرات می سره سي مګر مذاکرات چې ما کولې نه شو چې مذاکرات وکړي
ډیر مننه سلام
د دریز دا دی
بله سلامت و سه شاخله حکمت اعظمی و ده سیاسی چارو کتون که تاسیز مشاخله آزادی رادیو و رید آزادی رادیو خبرونی ده ماشام تر او بچو دوام کوی
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي آزادی رادیو
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن وایي د سولې لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوي ښاغلی اولسن دا خبره پرون په کابل کې د افغان شزو د پیاوړتیا لپاره په یو غونډه کې وکړي یوسف خانزادان په دې اړه له کابل راپور لري
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ کڅوم د اسبی اسلامي له مشر ګلبدین حکمتيار سره دروغ جوړی پړل ځنګړی دریزه ډېره کوي خو یې چې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅه استایي ریچارډ اولسن د شنبې پورس په کابل کې د خزو د پیاوړتیا لپاره په جوړه شوی غونډه کې وویل چې د سولې د هڅو ترڅنګ هغه ډلې چې تاو تریخواله کوي باید په واقعبو یې هم پوي شي د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دي چې افغانستان د روغې جوړې غوړه لار د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي د ترڅنګ د اسلام آباد په څلور اړخیز او وروستي غونډه کې په دې ټینګار وشو چې هغه چې لکه په کابل کې د اپریل د حملو په څیر ارادي لري باید د هغه عواقب ته هم منتظر وي د ملي والی حکومت د سولې له هڅو داسې وخت امریکایي چارواکي ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د مخالفي ویډل حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو نتیجې ورستی پړاو ته رسیدلې دي په دې لړ کې کابل ته د حزب اسلامي دراغلي پلاوی او د سولې د عالی شورا ترمنځ پریکړه لیک لاسلیک شوې خو لا هم د ولس مشر او ګلبدین حکمتيار لخوا نه دی لاسلیک شوې لدې مخکې د جمعې پورز د ناتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د خبرو هرکلای کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روغې جوړې خبرو د هرکلی ترڅنګ ویلي امریکا چمتو ده چې پر ګلبدین حکمتيار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي
پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه تاسیسات چې څو کاله مخکې هلته جوړ کړي وو افغان ځواکونو ته سپارلي. د پکتیکا له والي امین الله شارق سره احمد شبر په دې اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې وروسته له نږدې درې کاله پاکستان څرنګه چمتو شو چې دا ځای افغان ځواکونو ته پرېږدي. ښاغلی شارق په ځواب کې وویل
د ډیورن په کرخه باندې د زمونږ د شرقي همسایه د افغان پاکستان هیواد د افغان په دروستیو کلونو کې په ډیر ځان کې تجاوز شوی و. بل اخر په بعض ځان کې دوی تاسیسات راغولي وو چې انګوراډه هم د هغې د جملې نه وه او په تېر کال کې دغه تاسیسات یو څه اندازه ورغول شول. تاسو معلومه چې د افغانستان دولت همیشه د ښه همسایتوب او ښو اړیکو د ټولو نړیوالو سره په خاصو د همسایګانو سره دغه مسلې د ډیپلوماټیکو د لارې نه هلې ځلې د هماغه ورځ نه شروع کړلې او بل اخره مونږ تاسو شاهد دي چې کله د افغانستان نوې سفیر ډاکټر عمر داخلوال پاکستان ته لاړ او په پاکستان کې خپل وظیفه شروع کړله د هغه دغه نوې دندې دغه هلې ځلې پسې نور هم لا ګړندې کړلې او په ریسی د اول باندې د انګوراډي تاغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغله او په ریسی د اول باندې هغه تاسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
ولی سب دا تاسیسات په څومره ساحه کې جوړ شوی دی او څومره دی
دا تاسات په ماغه د ساحو کې چې دی په خوا پراتو او بل اخر هغه یو دروازه ده چې په سره کې موږ د اتره غو تاسیل دم او په پاکستان کې یو بل ساحت دی قوتونه په اسلام کې اوسېدل یعنی د دې بډباش دی په کې یو اندازه باندې دا په تاسو چې دی د ډیر کولو کوشش تا په روس کال کې تاسو بشاید وي چې په لسم سرطان یو جنگ هم وشو نو یو قهرمان په کې شهید شو او بل اخر او دغه ختم لسنه په وژل شو. هغه دروازه او دروازه سره نور یو تاسو چې دا افغانستان دولت نن تسلیم شي
تاسو په باور باندې به د دې تاسیساتو له سپارلو وروسته په سرحدي سیمه کې په امنیت کې څه بهبود رامنځته شي؟
پاکستان دولت متاسفانه چې باغ د خه غونډي ټوب موصول هیڅ وخت نو مراد کړی خو په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د نړیوالو هغه سره فشارونه هم چې په دې باندې دی د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دی په وروستیو کې څلور جانبه مذاکرات کله شروع شول او هغه هم دی په خپل وفا او په وعدو باندې وفا ورته او په دې وروستیو کې تاسو څنګه امریکای متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نور نړیوالو فشارونو د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې په دې وروستیو کې موږ ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دیتا مجبوریږي چې باید د حقیقت ته غاړه کېږي او دغه هم یو نیک ګام بولم د خروابته د تحکیم لپاره.
د پکتیکا والی امین الله شارق کوچه د انګور له اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وټلو او افغان حکومت د دغو تاسیساتو د سپارلو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله. اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي؟
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غړو کې قطر ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه ځینی مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر غنی تیر ورځ قطر هیواد ته په دوه ورځنی سفر ولاړ. که څه هم په ظاهر ولسمشر ماڼۍ وایي چې دا سفر د دواړو دوستو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا او د دوه پښپړسه مناسبه کې ثبات او هوساینه د ټولو لپاره د ګډون په هدف ته خوشک کیږي چې واځي همدا دوه ټکي به قطر ته د ولسمشر د سفر هدف نه وي. په سر مقاله کې راغلي چې په قطر کې د افغان طالبان د سیاسي دفتر په نامه هلته د دوی د وی نمائندګۍ موجودیت چې تر ډیره بریده د طالبانو رسمي مذاکرات لیدنې کتنې او فعالیتونه له هماغه ځایه تنظیمیږي یو له هغو لاملونو ګڼلی شو چې دا باور پیاوړی کوي. د سر مقالې لیکوال لیکلي چې که څه هم شاید په دوحه کې له افغان ولسمشر سره د طالبانو د استازو رسمي لیدنه کتنه ونه شي خو دا هم باید له پامه ونه غورځول شي چې قطري حکومت څه په تیر او څه په اوس کې هڅه کړې چې د افغان سولې د بهیر په ترڅ کې خپل ونډه ولري. هیوا دولتي ورځپاڼې په دې اړه بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې ولسمشر به د دغه دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د قطر له امیر او لومړي وزیر سره هم وکړي. هیوا په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر به د نوموړي هیوا د سوداګرو او د غشان په قطر کې د میشتو افغان سوداګرو سپینګرو او مشرانو سره هم وکړي. هیوا د لیکلي چې په دغه سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر او د افغان حکومت د کابینې د کرنې او خار جوړونې وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. سرخط پلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په دغه سفرونو کې تر اعلاني خبرو غیر اعلاني خبرې چې د پردو تر شا د دغه هیواد د چارواکو سره کیږي هغه مهمې دي. په مطلب کې راغلی دا چې په قطر کې عملاً د طالبانو دفتر موجود دی او دا هیواد د افغانستان په سیاسي قضیه کې ښکیل دی. دا ممکنه نه ده چې په دې اړه به هلته خبرې ونه شي. د مطلب د لیکونکو په باور دا چې دا مهال له طالبانو سره د پاکستان له لارې خبرې ناکامې شوې دي، د افغانستان دولت به هڅه وکړي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو بل لار ولټوي. په مطلب کې وړاندې راغلی قطر د هغه موقعیت له مخې چې دا هیواد په اسلامي نړۍ کې لري تمه ده چې په دې برخه کې مهم نقش ولوبوي.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله نن وویل احتمالا د طالبانو مشر اختر محمد منصور د امریکا په هوایی حمله کې وژل شوی دی. د روټرز خبری آژانس تر راپور له مخې عبدالله ویلي چې تیره شپه امریکایانو خبر ورکړی دی چې غالبا د طالبانو مشر په هوایی برید کې وژل شوی دی. ښاغلی عبدالله دا خبر هم کړی دی چې که په دې اړه یې نور معلومات ترلاسه کړل نو له خلکو سره به یې شریک کړي. د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی اوس به اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي ډېر احتمال شته چې ملا اختر محمد منصور به د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی وي. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې ویل چې د ملا منصور په وژل کېدلو سره د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې ژور بدلون راتلی شي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې په سیمه کې یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل. افغان ولسمشر په یو دوه ورځنی سفر پرون قطر ته ولاړ. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان کې په یو نخته کې د دولت ته وسلوال مخالفین وشل شوی دي. بریتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. او د ترهګرۍ پر ضد د روسیې د مبارزې اداره وایي چې څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي.
تاسې زموږ خپل ازادي رادیو ری لاس پجیاو 2 دقیقې شوې. جمهوری ریاست وی په افغانستان کې د عدالت د ټینګښ لپاره هڅې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مخې تر دې چې قطر ته روان شي په کابل کې د ښځو د پیاوړتیا په نړیوال سمپوزیم کې د خبرو په محل وویل افغان حکومت به هیڅکله د ښځو پر حقونو معامله ونه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي بیا په دغه سمپوزیم کې وویل چې افغان میرمنې لا هم ګڼې ستونزې لري، خو متحده ایالاتونه یې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري کوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پراپور کې.
که څه هم ځینې مدني فعالان اندېښنه لري چې ښایي د سولې په خبرو کې به د ښځو حقونو ته دومره پام ونه شي، خو افغان جمهور رئیس بیا دا ډول اندېښنې ناسمې بولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ښځو د پیاوړي کېدو په دریم نړیوال سمپوزیم کې چې په کابل کې جوړ شوی و ډاډ ورکړ چې حکومت به هیڅکله د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي. ښاغلی غنی وایي افغان میرمنې به هیڅکله شاتګ ونه کړي او د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ ټولنه رامنځته شي څو میرمنې د افراطي افکارو په لومه کې راګیر نه شي.
زن افغان حاضر نیست به عقب بره، زن افغان به پیش میره و پهلو به پهلو با مرد
افغان. افغان میرمنې آمدان دي چې شاته ولاړې شي. افغان ښځې به له سړیو سره اوږه په اوږه مخ پر وړاندې ځي. زموږ هدف یوه منځلارې ټولنه ده، داسې یوه ټولنه چې په هغې کې افراط او تفریط نه وي او افراطي نظریات بیا دا ټولنه یرغمله نه کړي.
د
ښځو د پیاوړي کېدو لومړی سمپوزیم په 2013 میلادي کال کې په امریکا او دویم سمپوزیم په 2014 کال کې د ناروې په اسلو ښار کې جوړ شوی و. د کابل سمپوزیم دوه ورځې دوام کوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په دغه سمپوزیم کې به د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په باب وړاندې کیدونکې طرحې او نظریات د وارسا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړي. سمپوزیم هغه علمي ناستې ته ویل کیږي چې څیړونکي له بیلابیلو هیوادونو راټولیږي او د یوې موضوع په باب خپل نظر له یو بل سره شریکوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد اولسن په افغانستان کې د ښځو پرمختګونه د پام وړ ګڼي خو له ځینو ستونزو هم یادونه کوي. اولسن وایي د امریکا متحده ایالات به په ګډه له افغان حکومت سره د ښځو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي.
موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع د افغان حکومت د کار یوه مهمه برخه ده. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت او همداراز د امریکا خلک ستاسو له دغو هڅو ملاتړ کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی وایي د افغانستان پرمختګ د دغه هیواد د ښځو له پرمختګ سره تړلی دی. برندلی چې د ښځو د پیاوړي کېدو په سمپوزیم کې خبرې کولې وویل د امنیت، اقتصادي ودې او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغان میرمنو نظریات باید مهم وګڼل شي. ناروې چې د امریکا د متحد ایالاتونو ترڅنګ د کابل د سمپوزیم له ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکوي چې هیواد به یې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له افغانستان سره تل د شمن هیواد په توګه پاتې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د راتلونکو میلادي میاشتې له پیله به هیڅ افغان بي وي سي د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل ازادي رادیو ته وویل چې دا اقدام د کرشي دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی دی. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د پاکستان د حکومت استازي وای له تورخم بندر څخه هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې زیاتره یې ویزی نه لري. په کابل کې د پاکستان سفارت وای د دې لپاره چې له دغه بندره د ورانکارو عناصرو د تیرېدو مخنیوی وشي نو پریکړه شوې څو هیڅ چاته د ویزی پرته پاکستان ته د تلو اجازه ورنه کړي. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر ازادي راډیو ته وویل
موږ دا اقدامات په دې باندې وکړو چې کوم هغه خلک چې هغه مطلب چې پاکستان کې هم لکه اورنۍ نقصان د پاره ځي او دلته هم راځي او د ډېر زمان وخت نه د افغان دولت هم ګیله د چیرې هلته نه خلک راځي نو موږ دا په دې سټیپ واخیستو چې د دغه خلکو نه راتله چې کوم دي هغه بند شي او دا د دواړو زموږ د دواړو ملکونو په ګټه کې ده.
ښاغلی منیر وایي په کابل کې د پاکستان سفارت او په ولایتونو کې د دغه هیواد قونسلګرۍ هر ورځ دونه تر 2500 پورې ویزې افغانانو ته ورکوي. نوموړی وای د ویزې ورکولو پروسه درې ورځې وخت نیسي خو هغه کسانو ته په یو ورځ کې هم ویزه ورکول کیږي چې ناروغان او یا هم سخته اړتیا ولري. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې پاکستاني ځواکونو د تورخم بندر شاوخوا لس ورځې وړاندې د څلور ورځو په مخه د خلکو او سوداګریزو لاریو پر وړاندې تړلی وو. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ولرو خو له پرله پسې تماسونو سره سره د نظر په اخیستلو بریالي نه شولو. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزای وای له مخکې هم په دغه بندر کې افغانان له زیاتو ستونزو سره مخامخ او په خبرې د ویزې په برخه کې د نوي اقدامات به د دواړو هیوادونو سوداګرۍ راکم کړي.
دغه د ویزې مشکلات او قیدات زیاته شي دا په اقتصاد باندې فوق العاده تاثیر لري. زمونږ د دوی ترمنځ به د اقتصاد د راکړې ورکړې کچه کمه شي او په دې کې عمدتاً پاکستان هم ډېر زیان ویني ځکه چې افغانستان ډېر زیات د دوی د استفاده کوي په خپلو بازارونو کې.
د چارو کارپو متی الله خروټی وای د پاکستان د اقدام د هغو رقابتونو یو برخه ده چې له هند سره یې لري. هند هم څه موده مخکې افغانانو ته د ویزې په ورکولو کې یو لړ شرایط وضع کړل خو ښاغلی خروټی وای له هند او پاکستان سره د افغانستان اړیکې توپیر لري او په خبره دا کار کولای شي د افغانستان او پاکستان پر اړیکو اغیز وکړي.
خلاص دی سیکل نه کنه دی انزه کنه کنه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کا نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
له ازادي رادیو.
ولایت په ولایت خبرونه چې په مستقیم ډول خبريږي او د ولایت او د والیانو او نورو چارواکو څرګندونی پکې وړاندې کیږي. د جمعې په ورځ له درو تر څلورو او همدارس له څلورو تر پنځو بجو خبريږي. همدارس د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو چې دوه ساعته دوام کوي. د ماسپښین له درو د مازیګر تر پنځو بجو او د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې عموما په دوو موضوعاتو بحث کیږي. له درو تر پنځو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې خبرونه دوام کوي او هر یک شنبه له نه نیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه وي چې ستاسو نظرونو ته ځانګړي وي. اوس هم د پاکستان په اړه د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د طالبانو البته د پاکستانی طالبانو وروستۍ مرچل نیولې دی او طالبان یې تصفیه کړی دی. د پاکستان پوځ وایي چې په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه 160 وسلوال سخت دریځ وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیسو نږدې د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته کرنې سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیاز پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال 160 ترهګر وژلي، اتیا ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږ ویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نموڑی شوال د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیاوړی مرکز وبالو ویل
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د ترهګرو لپاره ډیر مهم ځای او ځکه چې دا د غوی ورستۍ پناه ځای او غوی موږ سره دلته سخت جګړه کوله. دلته د غوی جګپړي مشران او تربیه شوی ډلې موجود وي چې موږ سره جګړه وکړي.
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی.
پوځي مقامات همداراز هغه وسلې او مهمات هم خبریالانو ته وښودل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولي وو. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غریزه او ځنګلزار سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو سیمو کې خونړۍ ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 3500 کورنۍ او بهرنۍ وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
د ژوند رنګونه
اول نوم راته واخلای.
نوم یې عبدالسمد.
عبدالسمد د کوم ځای یې؟
د بولدک سپین بولدک. کندار سپین بولدک.
ښه، د کندار یې، د سپین بولدک. او اوس کابل کې اوسه؟
د سوالین کې وسی. دلته کار کو، دا پراشوټ خرڅ، کپڑا دا راوړې د امریکاس، خلګي امریکا له بارډر لا راوړې، موږ دغه سدل تر راوړو خرڅو.
ښه، او دلته خو به پراشوټ نه پکې جوړیږي کنه؟ الوتکونه چې خلک پکې راکوزیږي،
هغه اون زنجوړیګر شي، زنجوړیږي مسطح هر سرخان هر شي زنجوړی.
وایم افغانستان کې خو به هغه پاره نه استعمالي کېدای شي، یوازې هم دغه مسطح دي خلک
کمپنیا نيستا، کمپنیا نه مونډیان ځای نيستا.
نو څه څه جوړوي خلک ورنه تاسو څه وایي؟
نو 15 متر اخلي، 10 متر اخي، 10 متر اخي، د موټر ترپال د پاره، د سرخان د پاره 15 متر اخي، 4 متر اخي، 3 متر اخي.
خا د سرخان ته مخلي
و د سرخان د پاره ونه
وای دا ډیره کلکم وی کنه؟
کلک کپړای.
ښا، او بم نه ورنتی
وی؟ بم نه دت نه دی.
ښا، نو تاسو د غلطه خو یو نور ملګری هم ناس دی، تاسو په خپل قسمت ته ناس وی چې زمره خرڅيږي.
خپل سودا ځنی کو متر په 50 په 75 په 10 په 40 په داس خرڅو.
ښا، بیا چا تشویق کړی دی کار ته؟
دا بس د خپل مجرا خپل پلار ته شي.
ښه، پلار مم یعنی هم دا پیراشوټ خرڅو؟
هو، علاوه هلته دکان کې په کوزي مارکیټ.
ښه، یعنی تاسو درسونه مرسونه مو ویلي کوم بل کسب کار مو زده؟
خدای دې درس مو ویلي دی. و
څومره به مو ویلي؟
پنځم سیم کې.
پنځم سیم فکرې بیا مو پریښې؟
بیا مو پریښې.
اوس مو قنیشته چې وی وایي؟
خو اوس خدای خبرسته وایو، دا کم کم وایو.
یعنی زړمنه دی چې پونتون وایي کا وخت نه پیدا کیږي
یا پونتون خو پیدا کیږي دای وخت نه دی را پیدا سوی چې زړه په بیکار سم پر پراشوټ پر خپل خواري اخته
ښه نو څنګه خلک یې اخلي کاروبار شته نشته
یا کاروبار شته خدای وو گزاره کوي
یعنی خوشاله خپل کار نه
وو خوشاله
او بس خوشاله سي ډیر مننه
خیر وسی
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم په نننې خبرونه کې موږ دی وداسي قیمتي کانی پاړه خبرې کوو چې تاسو ټول یې پیژنئ یاقوت یو له هغه قیمتي کانو څخه دی چې د نړۍ په کچه د ډبرو په منځ کې یو ځانګړی اهمیت لري ل کلونو کلونو رهیسی دا قیمتي ډبره د ډبرو د پادشاه په نوم هم یاد شوې ده او د خپل نه پټیدونکو ارزښت لمخې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځانګړی ارزښت ترلاسه کړی دی د خبرونې پاتې برخه به فرشتہ مرسل دروند کړي
درنو اوردونکو یاقوت یو له هغه قیمتي ډبرو څخه دی چې په بیلابیلو سینګار توکو کې کارول کیږي او مینوالې لډیر بخارۍ سي کوي د دغه قیمتي ډبرو معدنونه د افغانستان په جګدلک کې موجود دي او د دغه ډبرو نور ډولونه په بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې موجود دي د یادو ډبرو رنگونه اکثره سره ارغونی آبی او د تکنیک دي دي چې په خانه شاهان هم په ځانګړو ډولونو کارولي چې یو شمیر نخې لپاتې دي د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ځمک پیژندنې اداري رئیس سر چرونکی نجم الدین ترین د یاقوتو د ارزښت او قدامت په اړه وایي
یاقوت داس یو ارزشناک منرال دی چې د اجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا همداسې یک موقف لري چې مخکې چې وو هغه په خپل یاقوت په اول کلاس کې وو او پس له چې الماس پیدا سو او زمرد اوس چې ډیر استعمالیږي یاقوت لږ کتر راغلی دی یاقوت داسې خصلت لري چې په قدیم زمانه کې داسې د هند خلک داسې باور درلود چې خداوند چې دولس نوه تیګه چې پیدا کړی دی د دې شا یا اولنه با ارزشناک هم دا یاقوت دی چې دا د ټول تیګه شا وایي یا سلطان وایي ډیر د پخوا زمانې نه دا خلک دی ته پیژني او په افغانستان کې بلخاصه په تجارت کې هم موثر وو او په استعمالي ساحه کې چې خلک د دې نه استعمال کولای سي عواید په لاس کې راولي دانه خه ګټوره تیګه بولي
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په درې وسیمو جګدلک بدخشان او د کابل په غرب کې د یاقوتو قیمتي ډبرې پیدا کیږي ترین زیاتوي چې تر ټولو قیمت ترین یاقوت د سره رنگ درلودونکی دی د سر چلونکي نجم الدین ترین په خبره چې د جګدلک یاقوت په اوس وخت کې ډیر مشهور دی خو په افغانستان کې بیلابیل ډولونه پیدا کیدلی شي
اوس د ټکنالوژي په ساحه کې دا ډیر خی استعمال لري د لایزر په صنعت کې ډیر استفاده کیږي او د زرګری په صنعت کې د کابل چې ډیر ارزش لري او د خلک د ته ډیر خ نظر افسانوي نظر لري چې دا یو سچا منرال دی دیتا د توره په دستکی دانه نشخان کوي او داس زایونه چه غالی چه خش کارکیجی دانه د یاقوت او نور دانه مرسه یا دانه نشان کولای سی او دا د باستان شناسی ل تاریخچه نه شکاره شوه دی چه د زردشت پا آتش کده که د نوبهار بلخ پساحه که دا آتش کده ام دا دانه نشان دی یا قدس پواسطه که دانه نشان شوه دی چه دا دیر پخانه زمانه که ده استعمال شوه دی.
حاجی عبدالرحمن چه پا کابل خار که ده قیمتی دبر پلورنزای لری وای چه دوی پخپل پلورنزی که ده افغانی یاقوت و سر بیره ده نوری نره یاقوت هم پلوری.
یاقوت پا دنیا که سلور زی که دیر خواه او قیمتی یاقوتون وزی یو برما ده چه پا دنیا که اول نمبر ده او دویم چه ده تاجکستان ده او پیا دریم زی چه ده پا ده افغانستان او ده افغانستان و روس نه افریقا یعنی زمبیا که دا یاقوتونه پیدا کیگی او دا دغه قیمت چه دا ده $30 نه نیوالی دا تر لک دالر پوری هم رسیگی خب پا کوالیتی او پا صفایی او پا آغا چه سمره پا که لشتر وی کوالیتی سمره خیی صفایی چه سمره ای پا آغا که قیمت فرق کهی نو پا وارسان که چه مونگ دلتا کار کهو اسی میاری کار نکهو لکه آمیانه غندی کار کهو پا داغم آدم که زکت مونگ یاقوت خنوزی پا برما که چه خوزی آلتا میاری کار کهی خلق درست کارونه که او خاص افا یا قطن اوزی او پا برما که انده اوسم پا مارکیت که پا داغا انترنیشنال مارکیت که پیدا کیگی ده $0 نانیوالی تر $50-$50 پوری پر کریت
دی وی که چه هم اوسی بازار یا چه خراب شوی هم دی خب بیا هم دی افغانستان زنگری یا قط نور و هوادونو تا لدغزه لک دول کیگی ده کابل خار ده مکرویانو اوسیدون که میرمن زهرا دی یا قطو مینواله ده خونمواری د یاقوت پړ بیلا بیل باورونه لري
د لویان نوې چې دا ورېدلې دي چې یاقوت غمای روحي تکلیفونه تشویشونه د لري کې هاته کبه اولاد خزه یو غوړي چې پلاس کې پلاس کې وشي دغه تصویر یا غته غمی ته وګوري دغه تکلیف او مشکل رافقي اعصاب راحت کیږي اسابې تکلیفونه مرافقي او په پوسانو چې د کې کړې ده معلومات یې کړې ده اته وای سرطان وینه سرطان مرز دا هم جلوگیری کوي چې د یاقوت غمی چا په ګوته وسیږي مثلا لاکټ وسیږي یا د سبن وسیږي شی چې وسیږي دا تکلیفونه مرافقي یاقوت غمی چې د ښځې سره یا د نر سره وسیږي حتی چې دښمنو سره مقابله نسی کولی دښمن ماته خوري او د ماشومانو په اوږه باندې زیاتره خلک بندگی خپله مې ما بند کړي دي خلکو نظر یا مثلا ماشوم مړه درسي خوب کېده شی نه هغه کوي خلاصه ډېرې فایدې لري
یاقوت ځانګړی ټولنیز او فرهنګي ارزښت هم لري د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې یاقوت په رواني لحاظ د انسان په روان اغیزه چوي دی وایي چې یاقوتو پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز ښیندلی دی
لیکن په ادبیاتو کې په هنر کې د یاقوت یادونه ډېره زیاته سوې ده په پښتو شعر کې او په دري شعر کې چې د افغانستان دوه غبرګې خوندې ژبې دي په دې کې د ده تجلی ډېره زیاته ده ما په خپلم په خپلو آثارو کې کله چې د رنګونو تاسې پوهېږئ چې په شعر کې رنګ او عطر ډېر خپل ځای لري رنګونه او عطرونه یعنی هغه چې د شامل لارې هغه حقایق چې احساس کیږي او هغه چې د سترګو یا د باسرې له لارې نه احساس کیږي تفاوت موجود ده لیکن زه خپله معادت لرم چې دا دواړه غبرګ د ښکلاو په منعکسولو کې استعمالوم زه په ټولو هغو رڼاوو کې چې امید ایمان او ښکلا افاده کوي د رنګونو نه استفاده کوم او په دې لحاظ د یاقوت نوم هم په خپل شعر کې ډېر یادوم او حتی چې کله تخیل کوم رایاد شي هغه یاقوتونه چې ما لیدلي دي
د لایق په خبره چې یاقوت نسبت نورو ډبرو ته ډېر زیات شفاف او مینهوال زیات دي خو نوموړی د اندېښنې په توګه وایي
کله چې دغه حجار کریمه به خصوص یاقوت چې یو سور رنګ یو سور وړانګ لري او چې دی شفاف وي او ډبره یې ښیي نو دا ډېر بې همتا هغه ده نه پوهېږم چې ولې په بیه کې د ده سره ظلم سوی ده یعنې تر ځینې داسې حجارو لکه زمرد چې هغه د یاقوت ښکلا نه لري دی تر هغه په بیه کې لږ کم ده خو بیا هم د غریبو بیچارهو خلکو یا کمدرآمد خلکو د استفادې وړ نه ده یعنې دا پیسې غواړي مالي توانایي غواړي چې سړی وساتي
ما د نورو په په غاړو او په ګوتو کې یاقوت لیدلی دي، خپل مې مستقیمل نه دي استعمال کړي.
دا چې د یاقوتو د پلور اوسنی وضعیت څه ډول دی؟ د کابل ښار د قیمتي ډبرو یو پلورونکی نجیب الله مو غږولی، هغه وایي
دلته مو سره موجود ده، هرزانه بیه دي، ویلي چې دلته مو مشتری نه لرو، دلته هرزانه بیه دي، لکه $100 قیمت، $200 مو سره دلته په سیف کې شته دي، تر $2500 پورې قیمت شته دي، دین پورته مو سره نشته، هغه کوم تجاران رسی هغه ټول بهر ته لیږي. دا مو فروشات افغانان چې کوم بهر وسیږي، هغوی کله کله رسی هغوی یاقوت پښتنه کې ویلي چې نه پوهېږم دو نن افغانستان کې مو دو سره دوره بودیجه نشته چې دا واخلو، او کوم بهر چې دي هغوی لیدلی دي، خلکو سره لیدلی دي، خارجیان سره لیدلی دي، چاول راشي دوه تیږو دلته مونه پښتنه کوي، یو د یاقوت یو د زمرد د پنجشیرو دا مونه پښتنه کې خامخا خلی په وخت سره.
ښاغلی نجیب الله وایي چې په اوس وخت کې پیسې کمې شوې، نو د بازارونو د خرابېدلو لامل یو هم د پیسو کمښت او ناامني کېدلی شي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا هو منتظر